اردن کو دنه ورځې د 9-7 خبرونه په وروستۍ خبري غړي کې د خپل کوربا اسلام الله مومن سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ به استئ. وخت ورځې 15 بجې شوي. په دې غړي کې به تاسو ته یو شمېر رپورټونه دراورو او کورنۍ نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو. خو لومړی ورځ هم شاه زمي ته چې تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د فاټا لپاره د پاکستانی وزیر اعظم جوړ سوی کمیټې رد کړې ده. په خیبر پښتونخوا او فاټا کې سر لننه د پولیو ضد څاڅکو کولو درې ورځنی مهم پیل شو او په ترکیه کې شام ته په غیر قانوني ډول اوښتون کې 8 بهرنیان نیول شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د جوړ کړل شوی کمیټې په ضد د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد او د وکیلانو سازمان د نومبر له 14 د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. د فاټا مشرانو د وزیر اعظم لخوا پر جوړ شوی کمیټې نیوکې وکړي او زیاته کړه چې په دې کې له فاټا او خیبر پښتونخوا څخه هیڅ قبایلي مشر یا سیاستوال نه دی اخیستل شوی. د فاټالرز فورم مشر وکیل اجاز مومن مشال اډیت ول چې دا کمیټې د پښتنو یووالي نه غواړي بلکې له فاټا څخه یو کونسل جوړول غواړي.
مونږ بار بار دا چغې وجو پنجاب نه غواړو چې دا پښتانه یو شي، خو دا خوجو چې دا کمیټې زمونږ د 16 نومبر د احتجاج د مخکې اناؤنس وله. انشاءالله زمونږ د 16 نومبر احتجاج به د دې نه هم مونږ سیوا کوو او دا احتجاجي سلسله به مونږ شروع کوو. نو لهذا زمونږ دې کمیټې سره مونږ بالکل اګری نه یو. په دې کې نه د فاټا کسان شته، نه په کې د سیاسي پارټیانو کسان اخیستی شوي. دا خو ټول د پنجاب د اسټیبلشمنټ خلک دي.
بلخوا په قامی اسمبلی کې لفاټا منتخب غړي غازی ګلاب جمال ویل دي چې کمیټې به د قبایلی سیمو له استادو سره سلا مشورې کوي. وزیر اعظم د تیر یک شنبه پرځ په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره 15 کمیټې اعلان کړې و. د خیبر پښتونخوا د سیاست محکمې چارواکي وایي لنن څخه په خیبر پښتونخوا صوبې او قبایلی سیمو کې ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو درې ورځنی مهم پیل شو چې په ترڅ کې به 1.5 لک ماشومان ته څاڅکي ورکول کیږي. په پېښور کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو کارکوونکي ادارې یونیسف یو چارواکي اجاز الرحمن پرون مشال اډیو ته وویل د تیر کال په پرتلا سږ کال د پولیو لږ پیسې رامنځته شوې دي.
لاسٹ ایئر چکم دے دا قبائلی علاقوں کے دا ایکسیسیبلٹی مسئلہ وا آغا مسئلہ سکال مونگ تنشتا و مونگ امید لرو انشاءاللہ تعالی چھ ٹول ماشومان تبا مونگ رسو و دا پولیو دا ساس کی باور کاؤ سکال دا کیسونو شمیر چھ دے آغا یوکم سلویخ تے دا تیر کال چکم شمیرو آغا سکم دری سوا نو لحاظ دا خبرا واضح شوا چھ سمر زیاد خلکو تا مونگ ارسو سون زیاد ماشومان ویکسینیٹ شی دا پولیو خاتمہ با آسان شی.
پاکستان د نړۍ د ګوت په شمیر هغو هیوادونو په سر کې دی چیرې چې لا هم د پولیو یا ګوزن رنز نه دی ختم شوی. د افغانستان د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د زابل ولایت په خاکي افغان ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو ډلې لخوا په ځانمرګ برید کې د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو والی ملامتي ټپي شوی او د پیر اغا په نوم د وسلوالو طالبانو نظامي قومندان وژل شوی دی. د کندهار د امنیت قومنداني ویان زیاد دوراني نن مشال راډیو ته وویل چې پېښه نن سهار په خاکي افغان ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. تر دا مهاله وسلوالو طالبانو د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. دا پېښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د افغان چارواکو په وینا په زابل کې د طالبان د دوو ډلو ترمنځ جګړو کې تر اوسه له 70 زیات کسان وژل شوي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال پر مشال اډیو ته وویل چې جګړه د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د پلویان ترمنځ روانه ده. د طالبان د دوو ډلو ویندویانو هم د زابل جګړه تایید کړې او وایي چې تر دې دمه له دواړو خواوو څخه 80 وسلوال وژل شوي دي. د ملا منصور ډله وایي په زابل کې داعش د دوی له سیالې ډلې ملاتړ کوي، خو د ملا رسول پلویان بیا ټینګار کوي چې د ایران استخبارات د اختر محمد منصور ډلې پوځي او مالی مرستو ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د هغو تښتول شوو هزارګانو له ډلې 8 خوشي کړي چې د روان کال په سر کې وسلوالو برمته کړي وه. ملي امنیت په خبرسي بیان کې وایي چې 15 سړي، 2 ښځې او یو تنکی ځوان یې نن په غزنی کې را خوشي کړي. دا لا څرګنده نه ده چې آیا دا 8 کسان له هغو 1.5 هزارګانو له ډلې دي چې د روان کال په مارچ میاشت کې له یو بس څخه تښتول شوي وو او کنه. په بیان کې دا هم نه دي ویل شوي چې دغه 8 کسان د چا له منګولو را خلاص کړي شوي دي. زموږ غږ له مشال اډیوس خبري. د پاکستان حکومت د یوې اونۍ تر هڅو وروسته په لاهور ښار کې د یوې نړېدلې کارخانې له منبع څخه د خلکو رایستلو کار پای ته رسولی دی. په دې کارخانه کې ټول 45 کسان ووژل شول او تر سل زیات بیا له منبع څخه ژوندي راویستل شول. د پلاستیکي کڅوړو جوړول دغه کارخانه د نومبر پر 14 نېټه راونړېدل چې د حکومتي چارواکو په وینا د تېرې میاشتې په زلزله کې ورته زیان رسېدلی و. بلخوا د ژغورنې د عملیاتو مشر ارشد ضیا وایي تر منبع لاندې د وژل شوو او ژوندیو پاتې شوو کسانو د رایستلو لټون لا پای ته نه دی رسېدلی، خو حکومتي چارواکي باور لري چې تر ملبي لاندې څوک نه دی پاته. پاکستان او بیلاروس نن په اسلام آباد کې د مفاهمت پر 19 یاداشتونو لاسلیکونه وکړل چې زیاتره د تجارت او سوداګری په اړه دي. دا ګام تر هغه وروسته اخیستل شوی کله چې د بیلاروس وزیر اعظم اندري کوبیاکوف نن د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره په اسلام آباد کې ملاقات وکړي. تر هغه وروسته نوموړي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ یوې ګډې غونډې ته هم وینا وکړه چې د پاکستان په استازیتوب په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وینا وکړه. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي دا لومړی ځل دی چې د بیلاروس وزیر اعظم پاکستان ته سفر کوي. نوموړی پر ماښام اسلام آباد ته رسېدلی و. د ترکیې رسنۍ خبر ورکوي چې د هیواد په سهیلي سیمه ادانا کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 8 بهرنیان نیول سوي چې شک پر کیږي په غیر قانوني ډول شام ته اوښتل تر څو په داعش وسلواله ډله کې ګډون وکړي. د راپور له مخې په نیول سوو کې 14 د اذربایجان، 9 د انډونیشیا، 15 د عراق او 3 د ایران وګړي دي. راپور زیاتوي په نور نیول سوو کې 15 د کیرغیزستان، 2 د تاجکستان او 2 د افغانستان دي. 2 ترکی وګړي هم نیول سوي چې نمونه نه دي په ډاګه سوي. پر دوی شک څرګندېږي چې په غیر قانوني توګه انسانان قاچاق کول. ټول نیول سوي مشکوک کسان د ترکیې د کډوالۍ دفتر ته وړل سوي تر څو د دوی خپلو هیوادونو ته د بیرته لیږلو پروسه پر مخ یوړل سي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې استرالم چې رابیا اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.6 روپۍ 50 پیسې او په 1.6 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.44 روپۍ 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ 50 پیسې او په 1.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1 روپۍ 60 پیسې او په 1 روپۍ 20 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ پیښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به موسم اوچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 44، بنو کې 26 او 12 او په کوټه کې 22 او 8 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو واردل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. پدې غړي کې به دا هم واوري چې په قبایلی سیمو کې د آئینی اصلاحاتو لپاره په جوړ کړل شوی حکومتي کمیټې د قبایلی سیمو زیاتره سیاستوالو، وکیلانو او مشرانو نیوکه کړي. دوی وايي په دې کمیټې کې یو قبایلی تن هم نه داخستل شوی
او دا کمیټه چې کومه ده موږ مشترک کړې ده. چې موږ سیاسي اتحاد نه څوک نه غشتلې په کار ده چې د پښتونخوا د پارلمنټیرین نه څوک غشته وي. په دې کې نه د فاټا کسان شته نه پکې د سیاسي پارټیانو کسان غشته شي.
د شمالي وزیرستان ځوانانو، مشرانو او سیاستوالو د یوې جلسې لاري له حکومت غوښتي چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړل شي.
زندگیم د انسانونو غوندنه تو کړی وس میژ دغه امید دی ودا د میژ لا دو چې کمیر د خیبر پښتونخوا سره ګډ شي د پښتنو یو قوت جوړ شي.
یو مذهبي عالم وايي خپل بچو ته د پولیو زد تاس کی نه ورکول د اسلام خلاف ګام دی.
د پولیو په حواله سو والدین خپل بچو یا بچو ته د پولیو پته نه ورکوي دا په حقیقت کې د اسلام په ضد یو قدم دی.
او د نورو رپورټونو ترڅنګ دا به هم وری چې د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې د وسلوال ډلو ترمنځ پنختو کې لزګونه کسانو ته مرګ جوب لوړېدلې. اوس د خبرونه لومړی رپورټ اوردون کو سره کتاسې په خبرونو کې هم وردل چې په قبایلی سیمو کې د آئینی اصلاحاتو لپاره د پاکستان وزیر اعظم لخوا په جوړ کړل شوی کمیټې باندې د ټولو فاټا سیاسي اتحاد او د فاټا وکیلانو فورم او نورو یو شمېر قبایلی مشرانو نیوکه کړې دي او دوی وایي چې دا قبایلی ولس پسې یو ملنده ده. دوی په خبره هغه ځکه چې په دې کمیټې کې یو قبایلی تن هم نه دی اخیستل شوی. خو بیا د قبایلی سیمو ځنې د پارلمان غړي وایي د فاټا په اړه چې کمیټي څه هم پریکړه کوي نو په اړه به ضرور له دوی سلا مشوره اخیستل کیږي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راکوي.
د الفاټا سیاسي اتحاد مشر او پخوانی د قومي اسمبلی غړي اخونزاده چټان مشال ریډي وتا اووی چې لدی کمیټي د سیخکاری حکومت د قبایلی سیمو د مسلو په حل کې سنجیده نه دی. نو موري زیاته کړه
قبایلو سره یو مزاق دی او دغه کمیټي چې کوم دا د منګا مشترک کړي صرف د پښتونخوا نه هم په دې کې څوک اغستی وي. د پښتونخوا نه زمونږ ډېر غټ غټ لیډران دي، هغوی پارلمنټری نم دي. که موږ سیاسي اتحاد نه څوک نه اخیستلی، په کار ده چې د پښتونخوا د پارلمنټری نه څوک اغستی وي. سراج الحق صاحب یو غټې پارټۍ مشر دی، هغه زمونږ د پښتونخوا نه دی. مولانا فضل الرحمان صاحب یو غټې پارټۍ مشر دی، هغه د پښتونخوا نه دی. محترم اسپندیار ولی خان هغه د پښتونخوا نه دی. نو دا خو زمونږ سره یو مزاق شوی دی، یو ټوکه راپسې شوي. یو منګه دغه کمیټي مسترد کړی ده.
همداشان د فټا لایرز فورم مشر او وکیل اجاز مومن مشال ریډیو ته اووی چې دوی ته معلومه شوی چې حکومت فټا کونسل جوړول غواړي، چې په یو قانون هم دوی ته منظور نه دی. د نوموړي په وینا چې دوی به د دې کمیټۍ او د حکومت د دې فیصلو پر ضد خپل احتجاج جاری ساتي. اجاز مومن اووی
مخکې موږ ته د ریزلټ پته ولګېده چې موږ بار بار دا چغې وو چې پنجاب نه غواړي چې دا پښتانه یو شي، خو دا خوشو چې دا کمیټي زمونږ د 16 نومبر د احتجاج د مخکې اناونس وله. انشاءالله زمونږ د 16 نومبر احتجاج به د دینه هم موږ سیوا کوو او دا احتجاجي سلسله به موږ شروع کوو. نو لهذا زمونږ دې کمیټې سره موږ بالکل اګری نه یو، په دې کې نه د فاټا کسان شته، نه په کې د سیاسي پارټیانو کسان اخیستل شي.
د ذکر د دې وروستیو کې د فاټا د پارلیمان غړو د قبایلي سیمو د عیني حیثیت بدلون په اړه په قومي اسمبلی کې یو بل جمع کړي هم دی، چې پکې ویل شوی قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. خو د فاټا سیاسي اتحاد او فاټا لایرز فورم غړي وایي چې حکومت اراده لري چې فاټا ته یو کونسل ورکړي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلیماني مشر ډاکټر غازی ګلاب جمال نو پوښتل، نو هغه وی چې کمیټي به هغه فیصله کوي چې کومه د دوی خوښه وي.
ڈیمانڈ باندھے دے وہ دا کمیٹے تکو میں برانو کو جوڑ کرو دا مو پاس کرو مو ویلو چا آو صحیح دے کمیٹے با مونہ با تپوس کئی سب پکار دی چا چا دی چرنگے چال دے آغا شے با پیش کئی چکو مو با ورطا یہ ہوں آغا ٹولا لو بخنش کا ہوں گیا علا دا چکو بے یو یو جنسے تا لڑ شاہ وہ کہ غاق کرونا خو نمائندے بخپلا کئی کنا زخ فریق یم زور کے چرنگے ممبر شم کتا ویلو چا تاسو ممبر نیو دا خو مخپلا زکا نیو چا زخ ڈیمانڈ
تیر اتوار په ماسختن ناوخت وزیر اعظم نواز شریف 15 تنی فاټا اصلاحاتی کمیټی اعلان کړه، چې پکې د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز، د سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ، د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب احمد خان، د قومی سلامتی لپاره د وزیر اعظم سلاحکار ناصر جنجوا او د قانون پخوانی وزیر زاهد حامد شامل دي. او یاد کمیټی به د قبیلی سیمو په اړه سپارښتنی وزیر اعظم ته وړاندې کوي چې څنګه فاٹا پکامی بہر کے شامل کلیشی. سیراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
ہم دی موضوع کے پاتے کی گوردن کو سرنگ تا سے رپورٹ کے وردل چھ پاکستانی وزیر اعظم د فاٹا راتلون کی انتظامی حیثیت ٹھاکل لپارا یوا لوڑ پوری حکومتی اصلاحاتی کمیٹی جوڑا کڑے دا. کمیٹی بعد پارلیمان غړو مهم مشرانو او سیاسي ګوندونو سره تر لیدو وروسته وزیر اعظم ته د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت بدلولو په اړه سپارښتنه کوي. خو پوښتنه دا ده چې آیا لدی کمیټۍ د څه بدلون راوستو تمه کېدلی شي او که څنګه؟ پړی د عبدالحق کاکړ دا رپورټ.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په بهرنیو اړیکو کې د خپل سلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ د 15 کسیزه اصلاحاتي کمیټې په داسې حال کې جوړه کړې چې وار لمخه د فاټا د پارلمان غړو یو قانون د قومي اسمبلی په سیکریټ کې جمع کړی دی. د فاټا د پارلمان غړي د قبایلی سیمو د راتلونکي انتظامی حیثیت پر سر سره ویشل شوی دی. ځینې غواړي دغه سیمې په خیبر پښتونخوا ګډې شي او ځینې بیا جلا کونسل غواړي. همدغو جلا نظرونو ته په کتو سره وزیر اعظم دا کمیټې جوړه کړې ده. لکه څنګه چې د فاټا د انتظامی حیثیت پاړه د قبایلی سیمو خلق سره ویشل سوی، همدغه سی دوی د جوړی سوی کمیټی د څه کولو په صلاحیت هم سره ویشل سوی دی. د قومي اسمبلی غړی کیسر جمال د کمیټی په عملی توګه د څه کولو تمه لري.
ما دا تی رای داسې ده چې یو خدای ده چې اوس د فاټه خلک هم غواړي چې تبدیلی راشي. مطلب دا ده کته صوبو رفاټه کې ماشاءالله ایجوکیشن هم د خلکو زیات تا بل دادی چې بیا بهر هم راووتلو، خاریول هم راووتلو، هغه ځی کې هم یو ژوند دی او قتل معاملات یو قتل بیا د خپل پولیټیکلې چې کم بادشاہت یو نظام دا غي مو قتل نو دی وجه چې کم دا خلکو کې اویرنس هم راغلی دا او ما زه تیرې دا چې حکومت پم پکار د چې شي کې کثیر اتنوي سیریس شي او دخل غواړي چې تبدیلی راشي د خلکو په خواهشاتو مطابق نو پکار دی چې حکومت یې مرسته وکړي.
دغه شان د قومي اسمبلی یو بلغړی حاجی بسم الله خان هلمند دی چې ټاکل شوی اصلاحاتي کمیټه به د فاټا انتظامی حیثیت پاړه د خلکو احساسات په پام کې ونیسي.
نو زمونږ خدای یقین دی چې زمونږ په دې ادارې کې څه بدلون یا کوم په موږ باندې تکلیف دی د دې ازاله به وشي زمونږ خو دا یقین دی. نو باقي ګورو کړو چا دا خو د اسمبلی په فورم باندې هم کولی شو بار هم کولی شو خاول خو زمونږ سره دا خبره ومنه چې زه ستاسو سره خبرو ته کښېنم او ستاسو ته چې کوم تکالیف دي یا کوم څه غواړئ هغې کولو ته زه دغه یم ده تیار یم.
خو له کورمې د قومي اسمبلی یو بل پخوانی غړی حاجی منیر ورکزی که څه هم د فاټا پاړه له پخوانیو کمیټیانو او کمیشنونو نه هیله دی خو وایي دا ځل د څه کېدو تمه لري.
امید شته د کمیټې کې غیو خلک ډېر سنجیده خلک دي تکړه وخت کزم دادا او آرمی لیډرشپ او سیاسي لیډرشپ هم اوس په دې خبرې کنوینس دي چې د فاټا مینسټریم کې وستر ضروري دي. زه امید لرم چې زر خو نه
که څه هم زیاتره خلک له کمیټې د څه کولو توقع لري خو له ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو جوړ فاټا سیاسي اتحاد دغه کمیټې رد کړي او وایي دا د خلکو راپورته سو جذباتو او احساساتو سړولو یوه سیاسي هڅه ده. د دې اتحاد مشر اخونزاده چټان د سې شنبې په ورځ مشال ډېرو ته وویل چې د حقوقي فاټا په نوم یو لاریون به د رواني میاشتې پر شپاړسمه اسلام آباد ته ځي او هم هلتبا بیا جلسه کوي.
د عبدالحی کاکړ چې تاسو ته رپورٹ باندې کوو وردونکو همدغه موضوع کې پاتې کیږي. د شمالي وزیرستان ایجنسی او ایف آر بونو ځوانانو مشرانو او د یاد ایجنسی له مختلفو سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکو سیاستوالو له حکومت غوښتي چې د قبایلي سیمو آئینی حیثیت دی بدل کړل شي. دوی تېره ورځ په یوه جلسه کې له حکومت دا هم غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې دی په خیبر پختونخوا ورګاډي کړل شي. د دې جلسې په اړه نور معلومات له اسلام آباد د مشالډو خبريال احمد الله راکوي.
د ګلپور اس په بنو کې شوې جلسه کې د شمالي وزیرستان او اف ار بنو سره تعلق لرونکو خلکو وینا وا چې حکومت دې د قبایلي سیمو حیثیت بدل کړي ځکه چې قبایل نور قبایل نه پاتې کېدل غواړي او دوی دې د صوبې برخه وګرځولې شي. په جلسه کې ګډونوالو د قبایلي سیمو د هغه مشرانو چې د ځان له صوبې او یا د کونسل غوښتنه کوي هم مخالفت وکړو او ویل چې د پښتون قام تقسیمول ورته په هیڅ صورت کې قبول نه دي او باید چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه وګرځولې شي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو مشر فرهاد خان مشال ریډیو ته وویل چې د جلسې مقصد خپل اواز حکومت ته رسول وو.
د نن چې کومه غونډه وشوله د شمالي وزیرستان او د افار د خلکې طرف نه بیا الحمدلله پیغه شه بشوره سیاسي خلک نوستو او کم اس کم دنیا ته دا میسج ورکړو چې د قبایل مستقبل د میش د ذهن مطابق داغه دا چې کم اس کم فټا دا د کی پی کی حصہ جوړ شي او په کی پی کی شه دا زم شي.
یو بل مشر محمد دیدار وایي چې د تیرو آتش پیته کلو راهسې دوی په تیاره کې ساتلې شوی دي نور داسې ژوند نشو تیرولې نو حکومت لا پکار دی چې د قبایلی سیمو حیثیت دې بدل کړي.
یقینا چې د وسره سمیش په تیارش ستلې شوې خلکې ژوندګی مې د انسانانو غوند نه دوکړي وس سمیج د امید دی ودا د می جیلا دو چې کمیر د خیبر پختونخوا سره ګډ شي د پښتون یو قوت جوړ شي او د یو قوت په بنیاد باندې وو بارانی پلسې پر دې باندې داسې پتر اش پښ نه لګو کېږي کې دا وس کوم ستونز سره د مخ شوی دي.
شفقت داول چې د سیاسي یوتا فوزیرستان مشر دی وایي
میجه فټی چې کی موام دی کیم ژنی کی دی کیم مشرون دی دا صبح سره خوښتي چې میجه د صبح شه زمشي او میجه د خپل پښتنې ورونه سره یو وجود جوړل شي میجه په ټوکړه کوي نه.
د یادونه دا چې درواني میاشتې په دوه منېټه په اسلام آباد کې د جماعت اسلامي د سوري لاندې یو ټولګوندیس کانفرنس هم شوه او چې پکې ګډون کوونکو ګوندونو په متفقه توګه د 28م آئینی ترمیمی بل د حمایت اعلان کړي وو. دا د هم یاد وی چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه ګرځول او یاد سیمونه اف سی آر قانون خاتمه لپاره قبایلی سیاسی اتحاد د رواني میاشتې په 14 منېټه د یوې احتجاجي مظاهرې تابعیا هم کړې ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه ته هوګه ستوردون کوزو اسلام آباد ته. نن د پاکستان وزیر اعظم او د بیلاروس وزیر اعظم ترمنځ د ملاقات نه پس مشترکه خبری غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم نو شریف وینا وه چې پاکستان بلاروس سره تجارتي او اقتصادي اړیکو ته وده ورکول غواړي او غواړي چې بلاروس پاکستان سره په زراعت او تجارت کې مرسته وکړي. بلخوا د بلاروس وزیر اعظم وینا وه چې جنوب ایشیا او په خاص توګه پاکستان سره اړیکو ته وده ورکول غواړي. پړې نور تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
وزیر اعظم نواز شریف د پریس کانفرنس په موقع د بیلاروس سرمایه کارانو ته هم بلنه ورکړه او وی ویل چې د پاکستان پالیسیانې سرمایه کاری لپاره نرمې دي. د زیاته کړه چې د تیرو شپږو میاشتو کمه موده کې د دواړو ملکونو اعلی سطحي رابطې وشوې او هیله مند دی چې د بیلاروس وزیر اعظم اندری کوبایکوف د دورې نه به د دواړو ملکونو تعلقاتو ته نوره هم وده ملاویږي.
موږ ځینې نوي اړخونه شروع کولو فیصله کړې ده چې ورسره په خاص توګه تجارت او سرمایه کاری تعلقاتو ته وده ورکول دی. د دې نه علاوه موږ په صنعت، زراعت، ثقافت او تعلیم هم خبرې وکړې. موږ په علاقایي او نړیوال امورو هم د خپلو خیالاتو تبادله وکړه. زه اعتماد لرم چې کوم مهم اقدامات نن موږ اوچت کړه نو هغه به زموږ موجوده تعلقات نور هم مضبوط کړي.
د بیلاروس وزیر اعظم اندری کوبایکوف وینا وه چې جنوب ایشیا او په خاص توګه پاکستان سره تعلقاتو ته وده ورکول غواړي. دا هم وویل چې پاکستان سره به د اقتصاد په میدان کې کومک کوي او د خپل منځي تجارت حجم هم زیاتولو ته اړتیا لري.
موږ په تعمیراتو، صنعت او بنیادی ډانچې په کار کې یو شمیر ملکونو سره غټه تجربه لرو. موږ خپل تجربه پاکستان ته وړاندې کول غواړو چې هغه خپل صنعتي او زرعي شعبه جدید کول غواړي. د دې ترڅنګ موږ د زراعت او ځنګلاتو په شعبه کې د تعاون موقع هم ګورو. بیلاروس پاکستان ته د تیل او د ګیس پیداوار په شعبه کې هم وړاندیز کړی دی. موږ د دې خبرې ضمانت ورکو چې موږ به نه صرف خپل تجربه شریکو بلکې پاکستان کې بعد تیلو او ګیس پروژو کې زمونږ خپل ماهرین او خصوصي کمپنیانې په ذاتی توګه شاملې وي. موږ په روس، یوکرين، اکواډور او نورو ملکونو کې کامیابی سره خپل خدمات ورکولو کې او خپل پروژې جاری ساتلو کې مصروف یو.
د ذکر د پریس کانفرنس مخکې د دوړ ملکونو ترمنځ په وزیر اعظم هاوس کې صحت، کسٹم، ټیکنیکل کومک او په دوړ ملکونو کې د سفارتخانو د سمکو په یادښتونو هم د سختې وشوې.
اردن کو د مشال ډیو خبرونه ته غوښتي زو پی خبر ته لنن څخه پټول پاکستان کې د پولیسو زده د روزنې کمپاین بیا پیلېږي. په خبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې به هم 3 میلیونه ماشومانو ته د غساس کې ورکړل شي. د مشال ډیو خبریال غلام غوس پر نور معلومات راکوي.
د دغه غونډې پر مهال د جامع عثمانیه مشر معلم مولانا حسین احمد مشال ریډیو ته وویل
مونږ د پاره دا ډیره د افسوس خبره ده چې په ټوله دنیا کې په پاکستان باندې ګوتې اوچتېږي چې په دې کې تر اوسه د پولیو هغه مرض موجود دی. او بدقسمتي دا ده چې په پاکستان کې بیا په کی پی کے کې، په فاټا کې، په دې علاقو کې د پولیو دا مرض زیات دی. چې مونږ د ممبر نه په دې حواله سره خپل آواز اوچت کو نو پکار دا ده چې مونږ خلکو ته آگاهي ورکو د جمعو په خطبو کې، خپل په بیاناتو کې او د دې مرض په خاتمه کې خپل کردار ادا.
او یو بل دینی عالم مولانا جانزیب زاهد دی غونډې ته په خپل وینا کې وویل او د پېښور د شیخ زید اسلامیک سنټر د دینیاتو استاد ډاکټر دوست محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې بغیر د کره معلوماتو په یوې بې بنیاده خبره عمل کول نه دی پکار.
چا په ځکه شکې هغه تحقیق په میدان کې مخکې راشي او په غي بنیاد باندې خبره کوي.
ځنه داسې خلک چې هغه د حقایقو د غیر موجودګۍ په وجه باندې یو رائے ورکی یا یو فکر مخکې کی ما عرض کو چې موږ ته د مذهبي فرضې په تور کې حج ته ځو یا عمرې ته ځو یا فرض کې روزګار پسې ځو نو زه یریږم چې موږ ته چتلارې بند شي.
او د یونیسف چارواکي اعجاز الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال په نسبت سخت کال د پولیو په ناروغانو کې کمی راغلی دی او حالات د سمیدو په لور روان دي.
لاست ایئر چې کم دی د قبایلی علاقو کې د اکسسبيليټي مسله وا هغه مسله سخت کال موږ ته نشته او موږ امید لرو ان شاء الله تعالی چې ټول ماشومان ته به موږ رسو او د پولیو د اساس کې به ورکو. سخت کال د کیسونو شمیر چې دی هغه یو کم سلويخت دی. د تیر کال چې کم شمیرو هغه سکم 300 فاټه کې سونه تقریبا سکم 200 راغلی نو چې د فاټه مون خلکو ته ورسېدو نو د فاټه کې سونه چونکې سکه لګ راغلی دي نو لهدا دا خبره واضح شوه چې څومره زیات خلکو ته مون ورسو سونه زیات ماشومان ویکسینټ شي د پولیو خاتمه به اسانه شي.
د یونیسف چارواکي اعجاز الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې به د پولیو په ضد په تازه کیمپین کې د دیر شلکو پورې ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکول کیږي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوردونکو څو ورځې وړاندې پټان کې د یو قبایلي خبریال زمان مسعود د وژنې وروستو ځنې قبایلي خبریالانو د وسلوالو لخوا د مرګ د دړکو وروستو خپلې سیمې پریښو دي. تفصیل ل پیښوره د مشالډیو خبریال زلان شبزی راکوي.
د قبایلی سیمې خبریال نصیر اعظم محسود مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د روانې میاشتې په درېمه نیټه په ټانک کې د خبریال زمان محسود د وژنې وروستو دته او د دوه ځنې نورو ملګرو ته هم وسلوالو د وجلو دړاکې ورکړي دي او اوس د سور وزو راهسې د خپل ژوند خوندي کول لپاره خپله سیمه او د خبریالۍ کار پرېښی دی.
هغه چې دوی کومه یای چې تاسو ځان د آی ایس پی آر یو ترجمان جوړ کړی دی هر ځای کې دوی ته آرمی ته کوریج ورکوي یا تو هغه ته یی چې پاک آرمی ته دوی ته د پاک آرمی ولې یای خو اوس که موږ د حالات وګورو چې کوم نیشنل ایکشن پلان جوړ شو هغې نه پس پیمرا باندې پابندۍ ولګېدی نو د دوی دا ګیله ده چې آیا ولې دوی ته هم کوریج ولې نه ملاوېږي.
په پاکستان کې د رپورټرز وداؤټ بارډر یا د بی پولي خبریالانو د سازمان نماینده اقبال خټک وایي چې د خبریالانو په وجلو او یا د لړکو د وسلوالو اهداف نشي پوره کېدي.
مخل طالبان په دې ښه پوهېږي چې رپورټر څه ذمهواري ده او د نورو خلکو په میډیا په اداره کې څه ذمهواري دي سو ژورنالیست وجل د طالبانو هغه مقصد به حاصل نه شي چې په میډیا کې خپل غږ او فکر او سوچ عامه کړي بلکې مخل کې طریقه دا ده چې هغه میډیا د خلکو سره
د قبایلی خبریالانو د سازمان په خوانې مشر صفدر داوړ وایي چې تر دې دمه سوارلس قبایلی خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وجلی شوي دي خو حکومت او یا هم صحافتي ادارو نه د وجلی شوي خبریالانو کورنو سره مرسته کړې ده او نه هم هغه خبریالان چې د مرګ له خطر سره مخ دي ورته تحفظ ورکوي او دوی په خپل سر د خپل ستونزو هوارولو لپاره هلې ځلې کوي.
دا خلک هم رابطه کوو او د دې داسې چې کوم دی چې دا کلیئر شي چې دا کوم دی غلط فهمي کې اوسېږي او دیخوا حکومت باندې هم فشار راوړلی چې یاره تاسو چې کوم د قبایلي سیاسیان اسپیشلي وجل کېږي ایون تاسو ایون مذمت نشئ کولی نو دې لپاره موږ داسې لګیا یو چې څه داسې فارمولا دي چې دا ټول مسایل بیا پوره ختم نشي هم خو چې دا کې کمای راشي.
د پیښور آرمی پبلک سکول پیښې وروستو ملک کې د امن او امان ټینګولو په غرض طرحه شوی نیشنل اکشن پلان د لاندې په رسنیو کې د وسلوالو په هر قسم بیان خپرولو باندې بندیز لګول شوی دی.
اردونکو د مشالې ډیو خبرونه ته غوښتي زو افغانستان ته د زابل په خاکی افغان ولسوالۍ کې د طالبانو پر نومول شوی والی او نظامی مسؤول ځنوجون کې حمله شوی. چارواکي وایي په دغه حمله کې د طالبانو والی مولا متی ټپی او نظامی مسؤول وژل شوی. نور معلومات د محمد صادق رښتینی په دې ریپورت کې ورو
د کندهار د پولیسو ویان زیادورانی موبایل چې نن سهار د زابل په خاکی افغان ولسوالۍ کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو والی ملامتي په یو ځانو جون کې حمله کې ټپي او د پیراغا په نوم نظامی مسول وجل شوی. د طالبانو ویان وایي چې د دوی د معلوماتو په اساس دغه حمله د داعش وسلوالي ډلې کړې چې په سیمه کې د څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې دي.
د څو ورځو کې د دوی د دواړو تر مابند جګړه په ډېر شدت سره دی اندرې او مرشوه هم تر څو تیرې کې
تر اوسه نه د معلوماتو چې ملامتي او پیراغه د طالبانو په کومه ډله پوری تړاو لري. خو د تیرو څو ورځو راهیسې د زابل د خاکی افغان ولسوالۍ څخه په جلا جلا توګه د ملا اختر منصور او منصور دادالله د وسلوالو ترمنځ او د اختر منصور او دایش وسلوالو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول کیږي. تیر ورځ دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د اختر منصور وسلوالو اته دایش وسلوال چې د وطن او ملکی افغانانو سرونه پرې کړی و اعدام کړل. وسلوالو طالبانو او دایش ډلې تر اوسه دغه حمله په اړه تفسیر نه کړي.
او د کوم مشال ډیو خبرونه ته اوګستې پروستنی مای کې هم ساسله لپاره یو شمیر کورنیو نړیوال ریپورتونه لرو او همدارنګه کورنۍ و نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو. خو وخت شوی 5:30 بجې او احمد شاه زمی هم سټوډیو ته رارسېدلی. نو راځه چې لاغوی د خبرو لنډیز وورو.
په فټاک د اصلاحاتو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د جوړ کړل شوی کمیټي په ضد د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او د وکیلانو سازمان د نومبر ل 14 د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. د فټا مشرانو د وزیر اعظم لخوا پر جوړ شوی کمیټي نیوکي وکړه او زیاته کړه چې په دې کې ل فټا او خیبر پښتونخوا څخه هیڅ قبایلي مشر یا سیاستوال نه دی اخیستل شوی. د خیبر پښتونخوا د سیاست محکمې چارواکي وایي چې لنن څخه په خیبر پښتونخوا صوبیا او قبایلي سیمو کې ماشومان ته د پولیو ضد څاڅک ورکولو درې ورځنی مهم پیل شو چې په ترڅ کې به 1.5 لک ماشومانو ته څاڅک ورکول کیږي. د افغانستان د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د زابل ولایت په خاکي افغان لسوالۍ کې د داعش وسلوال ډلې لخوا په ځانمرګي برید کې د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو والي ملامتي ټپي شوی او د پیر اغا په نوم د وسلوالو طالبانو نظامي کمانډان وژل شوی دی. دا پیش په داسې حال کې رامنځته شوی چې د افغان چارواکو په وینا په زابل کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په خپل منځي جګړو کې تر اوسه له 70 زیات کسان وژل شوی دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د هغو ترڅو 1000 لډلې یاته خوشی کړي چې د روان کال په سر کې وسلوالو برمته کړي وه. ملي امنیت په خبر رسوي بیان کې وایي چې 15 سړي، 2 ښځې او 1 تنکۍ ځوان نن په غزنی کې را خوشی کړي. د پاکستان حکومت د یوې اونۍ تر هڅو وروسته په لاهور ښار کې د یوې نړیوالې کارخانې له ملبې څخه د خلکو رایستلو کار پای ته رسولی دی. په دې کارخانه کې ټول 15 کسان وژل شوي وو او تر سل زیات به له ملبې څخه ژوندي راوویستل شول. پاکستان او بیلاروس نن په اسلام آباد کې د مفاهمت پر 19 یاداشتون لاسلیکونه وکړل چې زیاتره د تجارت او سوداګری په اړه دي. او د ترکیې رسنۍ خبرو کې چې د هیواد په سویلي سیمه ادانا کې د ښځو او ماشومان په ګډون 18 بهرنیان نیول شوي چې شک پر کیږي په غیر قانوني ډول شام ته اوښتل تر څو په داعش وسلواله ډله کې ګډون وکړي.
اوزن کوله مشال ډیوم لن خبرونه ورزل چې مشه زبی وړاندې کول په دیني مای کې هم ساسي لپاره یو شمیر ریپورتونه لرو. خلومړې زو اسلام آباد ته چرنه پاکستان زنه ورسپاڼو په خپل اداریو کې سره اخستی سره ظاهر ته وکړي.
نن د پیښور نخ پریدون کې اج ورسپاڼه خپل اداریه کې وایي وزیر اعظم نواز شریف ته فاټه اصلاحات لپاره 5 رکنی کمیټي اعلان کړي کوم چې د ستاینې وړ خبره ده. خو که وکتل شي نو په دې کمیټه کې یو تن هم له فاټا نه دی اغستل شوی په کوم چې د فاټا مشران له حکومت ګیله کوي. د ادارې په وینا چې تیر وختونو کې هم د فاټا لپاره ډېری وعدې شوي دي خو بیا صرف هغه وعدې پاتې شوي. نو که وس حکومت د فاټا حیثیت بدلولو لپاره مخلص وي نو پکار ده چې دې لړکی سنجیده ګامونه پورته کړي ځکه چې اکثره وخت داسې شوي دي چې کوم کار کمیټیانو ته حواله کړي د هغې نه دا څرګندېږي چې کار شاته لاړو. دریا اخر کې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د دې وړاندې جماعت اسلامي هم د فاټا اصلاحاتو لپاره ټول ګوندیزه غونډه رابللې وه. نو پکار ده چې ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې واغستل شي او په یاد کمیټې کې د فاټا نمائندگان هم شامل کړي شي ځکه چې هغوی په دې مسله باندې په خشن پوهیږي او د دې سره سره کمیټې لا یو وخت ټاکل پکار دي چې دا کمیټې به دومره وخت کې خپل کار سرته رسوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس رسپانس خپل اداریه کې وایي چې دا وخت په پاکستان کې پرله پسې د ناګهانی مرګونو او د پیښو لړۍ پیل شوې ده. د وروستیو کې د لاهور د ودانۍ راپریوتو او په هغې کې د مړو شمېره 250 ته رسېدل او له دې وړاندې د زلزلې راتلل چې اثرات یې لا تر اوسه هم پراته دي. اداریه زیاتوي که وکتل شي نو په پاکستان کې چې کله هم داسې رنګ پیښې راشي نو حکومت واویلا جوړه کړي منډې ترلې جوړې کړي خو چېرته یې هم دا کوشش نه دی کړی چې د دارنګ قدرتي افتونو سره د مبارزې لپاره د وړاندې د اقدامات وکړي. ادارې وړاندې لیکي کچري مونږ په نړۍ نظر تیر کړو نو هلته چې دارنګ پیښې راشي نو اکثر متعلقه وزیران له خپل چوکو استفاګانې ورکړي خو په پاکستان کې خپل غلطي منل خو لا پرېږده. د شوو نقصاناتو ازاله هم په وخت نه کیږي او هغه مونږ ګورو چې د اوسنۍ زلزلې متاثرین په یخ یخنۍ کې اوس هم د شین اسمان لاندې ژوند تېروي. ادارې اخر کې وایي باید چې حکومت لږ سنجیده رویه خپل کړي او د قدرتي افتونو سره د مبارزې او د وړاندې نه په منصوبه بندۍ باندې کار وکړي. همدا د وخت غوښتنه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیا خبریدونکو انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د جنکو د تعلیم لپاره د ملال یوسفزئی د مبارزې اثرات په هند کې ښکاره کېدل شروع شو چې دغه هیواد یو ریاست د جنکو تعلیم په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړو. بلخوانی واشام زورس پانی په افغانستان کې د درغلیو پر جرم بندي شوی تن سره د حکومت لاړخه د کاروباري همکارۍ د منسوخولو پړه مقاله خبره کړي. د دوانو لیکنو غټي برخه لمنور شاورو
دی انډیپندنت ورځپاڼه په دې مقاله کې راغلی چې نوبل انعام ګټونکې ملاله یوسفزئی په ټوله دنیا کې د جنکو لپاره تر 12 کلونو پورې تعلیم عام کول خپل هدف ګرځولې ده. دا راز د هند مهاراشتر ریاست د تعلیم وزیر د ملاله د مبارزې پر وړاندې کې ویلي چې په دغه ریاست کې د جنکو تعلیم خپل اولنې ترجیح ګرځولې ده. د دې ګام سره به د یاد ریاست خواوشه اتیا لکه هغه جنکو ته ګټه ورسي چې دا مهال د سکولونو نه بهر دي. ورځپاڼه لیکي په هند کې د سمایل په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې شمیرې ښایي چې دغه هیواد کې د 15 نه تر 9 کلونو د عمر پورې 53% جنکۍ د تعلیم نه به برخې دي. دا راز په هند کې د جنکو د تعلیم لپاره هلې ځلې کوونکو غیر سرکاري ادارو د مهاراشتر ریاست د تعلیم د وزیر د دغه اعلان هرکلی کړی دی. ورځپاڼه د ممبئی یونیورسټۍ د وایس چانسلر د خلی لیکي په نړۍ کې د ښځو د تعلیم د پرمختګ لپاره په کار دي چې ټول حکومتي، غیر حکومتي، مقامی او نړیوالې ادارې د لړکې همکاري وکړي او دا چې ښځو ته تعلیم ورکول په اصل کې د نړیوالې ټولنې پرمختګ دی. بلخوانی نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د سخت ولسی ردعمل په نتیجه کې هغه معامله منسوخ کړي کوم چې د درغلیو په جرم کې بندي شوی خلیل الله فروزی سره د یو خارګوټی د آبادولو په لړ کې د همکارۍ لپاره شوی و. د دغه معاملې تربخه به فروزی د ورځې په دغه خارګوټی کې خپل دنده ترسره کوله او د شپې به جیل ته ستنېدلې. نوموړی د کابل بانک مشر پاتې شوی او په مالی توګه د دغه بانک د دیوالیه کېدلو له وجې سزا شوی دی. په افغانستان کې د درغلیو خلاف فعالینو د دې معاملې د منسوخ کېدلو هرکلی کړی خو ویلي دي په کار دي چې نوموړی اوس په دې معامله کې د برخه اخیستونکو چارواکو خلاف هم کاروي وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته وګورئ چې اوریدونکو د امریکا ولسمشر بارک اوباما او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د نومبر په 9 نیټه یعنی تیر ورځ په سپینه ماړی کې سره لیدلی او د منځنی ختیځ په چارو یې خبرې کړې دي. پر دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه یو راپور له شاهین بنیری اورو.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د نومبر په 9 نیټه په سپینه ماڼۍ کې سره ولیدل. په دې ملاقات کې دواړو مشرانو خوښه کړه چې د ایران سره د امریکې په جوهري معامله خپل منځي اختلاف په شاو غورځي. د ملاقات نوړاندې ولسمشر اوباما وویل دواړه خوا په سرګند توګه غواړي چې ایران د جوهري وسلو جوړولو نه منع کړي او د دوی ترمنځ اختلاف په ځینو وړو خبرو دی. نوموړي زیاته کړه دواړه هیوادونه په دې معامله په شریکه کار کولو ته چمتو دي چې د ایران د داسې حلو ځلو لاره ونیسي چې ورسره په منځني ختیځ کې بېقراري راولاړیږي. د اوباما د انتظامی یو لوړپوړي چارواکي ای پی خبري اجانس ته ویلي چې د ولسمشر اوباما وزیر اعظم نتنیاهو ترمنځ په 2 ساعته ملاقات کې په داسې لارو چارو خبرې وشوې چې په جوهري لوزنامه د ایران لخوا عمل کول یقیني کړي. د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو دا خبر هم سپینه کړه چې اسرائیل به په شام کې د هر هغه روغې جوړې مخالفت کوي چې ایران د اسرائیلو پر ضد د شام د خاورې د کارولو نه منقي. وزیر اعظم نتنیاهو زیاته کړه چې د شام په صورتحال کې د هغه لپاره د ټولو نه مهمه خبره د اسرائیلو دفاع یقیني کول دي. په داسې حال کې چې سپینې ماڼۍ د ملاقات په اړه څه تفصیل نه دی ورکړی، ځینې تجزیه کارو په اسرائیل او امریکا غږ کړی دی چې په جوهري لوزنامه د ایران لخوا د عمل یقیني کولو لپاره په شریکه سلاره ولټي، خو کچر داسې وشي نو دا ایران په غوسه کولی شي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یوول سوجو
حجره په یوونی مبجه
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجی
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
دا د مشال دو د سبانه ورځي اونیزي خبرونه دي اردن کو ټاکل شوی چې پاکستان په وز مشر جنرال اهل شریف راتلونکي ونی امریکا ته ورشي غربی رسنی وایي امریکا هڅه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي چې خپل اټومي پروګرام محدود کړي او د هغو وړو اټومي بمونو جوړول ودروي چې لوی امنیتي بحران پیدا کولی شي پاکستانی پوهان هم ګڼي چې دا واړه اټوم بمونه ډیر خطرناک ثابتېدای شي پر دې موضوع تفصیل پامیر صاحب لکوي
د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف راتلونکو ونی امریکا ته ځي او هلته بل چارواکو سره د سیمه ایز امنیت پر موضوع خبرې کوي غربي رسنۍ وایي د امریکا حکومت غواړي له پاکستاني چارواکو سره د هغه هیواد پر اخیدونکو اټومي وسلو پروګرام په اړه خبرې وکړي نیویارک ټایمز ورسپانه وایي د پاکستان اټومي وسلې په ډیره تیزی پر اخیږي او دا چې وس هغه هیواد وړې ټاکټیکی اټومي وسلې هم لري چې هند په نخه کولای شي د ورسپانه په خبره امریکا غواړي د پاکستان اټومي پروګرام محدود کړي او اسلام آباد قانې کړي چې واړه اټومي بمونه دینه جوړوي پښتنه دا چې دا وړې اټومي وسلې څه ته وایي او پاکستان دا وسلې ولې جوړوي په اسلام آباد کې د اټومي چارو پوهاند ډاکټر پرویز هود بھائی مشال راډو ته وویل لوی اټومي بمونه پر لوی سطحې تباهي خپروي او واړه کم ورانه کوي نو ځکه دا فکر کیږي چې د وړو اټومي بمونو استعمال ممکن دی ډاکټر هود بھائی وایي پاکستان دا واړه بمونه ځکه جوړوي چې له هند د ټانکونو حمله په صورت کې خپل دفاع وکړي شي
پاکستان دا فکر کړی چې کهن پر پاکستان د ټانکونو حمله کوي نو دوی به دا واړه اټومي توغندي د هغوی ټانکونو ضد وکاروي د دې وجه دا ده چې له پاکستان سره ټانکونه او توپخانه کمه ده خو له هند سره زیات دي نو ځکه د پاکستان په پوځ کې دا سوچ عام شوی دی خو د دې ډېرې خطرې دي ځکه چې که پاکستان اول اټومي بم استعمال کړ که وړکې هم وي نو هند وایي دا به اټومي حمله وګڼي چې په ځواب کې بیا خپل لوی اټومي بمونه استعمالولی شي
ویل کیږي چې د پاکستان دا واړه بمونه د راکټ للارې هم توغول کېدی شي ډاکټر پرویز هود بھائی وایي همداسې دا او دا چې دا نوي توغندي نه دي بلکې دا ډول واړه اټومي توغندي لومړی امریکا جوړ کړی ول
حقیقت ہے کہ راکٹ لانچر سے یہ ایٹم بم چلائے جا سکتے ہیں
دا رختیا دی چې دا واړه اټومي بمونه ل راکټ لانچر هم تو غول کیدای شي او دا بمونه تر 50 یا 60 کیلومتر پورې خپل نه خوښتای شي دا نوی توغندی نه دی په 1950 لسیزه کې امریکا هم دا سی واړه توغندی جوړ کړی ول چې یوازې 2 سرتیرو به په اوګه کې خدای شول او تو غول به شول د هغو اټومي وسلو نوم ډیویک راکټ او امریکا دا تر اوګدې مو دی په ترکی کې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد نصب کړی ول
سوویت یونین کے خلاف
نیویارک ټایمز ورسپانه وایي په پاکستان کې سختدریځ ډلې دي چې پکې د ځونو ملاتړ د هغه هیواد اسټابلیشمنت کوي نو ځکه د وړو اټومي وسلو موجودیت ډیر خطرناک ثابتې دی شي ډاکټر پرویز هود بھائی له دې نظر سره موافق دی او وایي دا وسلې ځکه خطرناک دي چې که د جګړې په میدان کې د پوځ یو ټولی فکر وکړي چې د دې د استعمال وخت راغلی دی نو دې وسلو ته کوډ ورکولی شي او استعمالولی شي هود بھائی زیاتوي همداراز که دا وسلې د وسلوالو لاس ته ورشي نو هغوی له دې اورانیم یا پلوټونیم ایستلی او کارولی شي
کوسلوال د دې کوډ هم تر لاسه کړی نو بیا به ډیره خطرناک خبره وي کور سره کوډ نوی هم او دا وړې اټومي وسلې تر لاسه کړی او لدې بمونو یورانیم یا پلوټونیم وباسي نو بیا به ورسره ډیر لوی شی موجود وي پاکستان وایي د دې کار هیڅ امکان نشته خو نړۍ ډیره وېرېدلې ده چې کېدای شي دا وسلې د وسلوالو لاس ته ورشي
نیویارک ټایمز ورسپانه وایي اوس چې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د امریکا په سفر ځي نو باید ورسره چارواکي د اټومي وسلو پر پروګرام خبري وکړي ورسپانه زیاتوي نړیواله ټولنه باید د پاکستان اټومي پروګرام محدودولو ته لومړیتوب یا ترجیح ورکړي ځکه چې یو خو وړې اټومي وسلې ډېرې خطرناکې دي او بل دا چې دا د پاکستان په ګټه هم ده ځکه چې اوس پاکستان د خپل بجټ یا بودیجې 25% برخه پر دفاع لګوي او خپلو وګړو ته د ژوند اسانتیاو په ورکولو کې پاتې راغلی دی
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونا تر سحر 9 بجو پوري
انټرنټ
www.divaradio.com.
اوردونکو د مشال لګ خبرونه ته وګستئ. د دسمبر په 8 نیټه په اسلام آباد کې د ایشیا د زړه پروم کانفرنس جوړیدونکي دی او پاکستانی چارواکو په وینا د نړۍ د نورو سیمو د مشرانو په څیر یې د هند مقاماتو ته هم په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. پاکستانی ورځپاڼه ایکسپریس ټریبون لیکي د دغه کانفرنس په پلما د نوی ډیلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هم یو څه ښه کېدای شي. نور حال د انیس اجمل په دې رپورټ کې.
راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه یو غونډه کیږي چې پکې پاکستان د ګډون لپاره د هند بهرنیو چارو وزیر ته هم بلنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په موجوده وخت کې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې ډېرې ښې نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو لړپوړي چارواکي د ګل پر رسمشال ریډیو ته ویلي دي چې په 8 دسمبر کې دونکو په دې غونډه کې د ګډون بلنه یې د هند د بهرنیو چارو وزیر ته ورکړې ده او هغه قبول کړې هم ده. ایکسپریس ریبیون رسپانه بیا لیکي کچره هند په یادې غونډه کې د ګډون بلنه قبول کړي نو ورسره د دواړو اټمي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه کېدای شي. په دې غونډه کې به د آذربایجان، چین، هند، ایران، کزاکستان، روس، سعودي عرب، ترکی او متحده عربي اماراتو په ګډون د افغانستان نور ګاونډي هیوادونو استازي هم شامل وي. ایکسپریس ریبیون رسپانه لیکي د هند یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط بیا ویل دي چې په نیو دلی کې چارواکو په غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان بلنه قبول کړې ده خو دا پریکړه لا نه ده کړې چې آیا د بهرنیو چارو وزیر به په دې غونډه کې ګډون وکړي او کنه. مقاله لیکي د ایشیا زړه کانفرنس چې پکې به د افغانستان د موجوده حالاتو په اړه خبرې کیږي او په ځانګړي توګه به پام د هیواد اقتصادي صورتحال طرف ته وي خو دا غونډه پاکستان او هند ته د بیا یوځای کېدو موقع ورکولی شي. ایکسپریس ریبیون رسپانه د کارپوهانو په حواله لیکي په داسې حال کې چې په بهار کې انتخابات سرته ورسېدل د هند وزیر اعظم نریندر مودي به کېدای شي په اسلام آباد کې له چارواکو سره بیا خبرې شروع کړي. په اګست میاشت کې د هند او پاکستان ترمنځ د امنیتي سلاکارانو ترمنځ یو مهم ملاقات په اخیری شیبو کې د ایجنډا په سر منسوخ کړل شو. روسپانه لیکي د پاکستان د پوز بیان د اتوار پر رسمي ویلي دي چې د پوز مشر راحیل شریف په نومبر په 15 نیټه امریکا ته 15 ورځې دوره کوي. د پوز بیان جنرال عاصم باجوا ویلي دي چې راحیل شریف په خپل دورې پر مهال د امریکا حکومتي او پوزي چارواکو سره ملاقاتونه کوي او د سیمې د موجوده صورتحال په ګډون باور سره په یو شمیر چارو خبري وکړي.
اردوونکو د پاکستان سرلخر په نږدې راتلونکي کې امریکا ته سفر لري. تاسو څنګه د نصاب په ریپورت کې هم اوردل همدارازه د امریکای چارواکو سره باندې موړې د افغانستان د سولې په موضوع خبرې کوي. د براتي حال کې دا چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ترمنځ کرخې راخل شوی او نو ډلو سره پورته کړي دي. هلته افغان چارواکو بیا ویلي پاکستان نه بایي د تل په څیر بیا هم غوښتنه دا وي چې په خپل خاوره کې د افغان طالبانو مرکزونه له منځه یوسي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو نوې ډلې مخې ته راغلي نو له دې وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته کارپوهان څنګه ګوري په دې اړه یو رپورټ لګې د مې وروسته اورو. ټاکل شوی چې د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف به امریکا ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. که څه هم افغان چارواکي وایي اسلام آباد پر افغان طالبانو په 13 د دې ډلې پر مشر مولا اختر محمد منصور خورا زیات نفوذ لري او کولی شي چې طالبان له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینوي. خو په پیښور کې د سیمایزو چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي له طالبانو د مولا محمد رسول په څیر د ډلو د بلیدو سره د سولې خبرې ډېرې پیچلې شوې دي او د پاکستان په شان هیوادونو ته ګرانه ده چې د طالبانو ټولې ډلې د سولې خبرو ته راضي کړي.
او هغه ځینې ملکونه چې هغوی په پاکستان طالبانو باندې اثر رسوخ لري لکه عربي هیوادونه شو، پاکستان شو، قطر شو، هغوی هم یو ګروپ د طالبانو کوي نو هغوی سره معامله کول په هغوی باندې فشار راوړل آسان وي په نسبت دې چې په ډېرو ګروپونو باندې فشار راوړي یا خبرو ته کې نه وي. نو دا خپله د دې معنا ده چې د امن لپاره چې کوم امیدونه وو هغو سره لغوی د پاره یو جدید ګواخ را مسته شوی دی.
خو د کابل پونتون د حقوق او سیاسي علوم استاد نصر الله ستانگزی بیا وایي په داسې حال کې چې د مولا اختر ډله د پاکستان تر اغیز لاندې ده او اوس مهال د سولې خبرې هم نه غواړي ولی بل خو له طالبانو بیل شوی مولا محمد رسول ډله چې د سولې خبرې غواړي نو باید چې افغان حکومت له دې موقع ګټه واخلي او له دې ډلې سره بغیر د پاکستان له منځګړیتوبه د سولې خبرې وکړي.
ملا منصور ډله په مشخص ډول وایي چې موږ تر هغه پورې دلته یو نفر خارجي هم وجود ولري جنګیږو او سولې ته آماده نه یو. د سولې شرایط موږ باید تعیین کړو. د ملا رسول د خبرې په ارتباط چې وایي چې موږ عالي شورا څه وایي نو مختلفه معنا لري او دا د افغانستان په حکومت پورې تړاو لري. څخه خبره هم ده چې په پاکستان له ادرس نه د طالبانو سره ونه دي بلکې بین الافغاني مذاکراتو په ارتباط هڅه وکړي چې د دوی شورا سره او رهبرۍ سره تماس ونیسي چې هغه ګروپ چې غواړي سوله وکړي.
د افغان ولسمشر ویان د سید ظفر هاشمی له مشالو سره په خبرو کې ویلي دي امریکایي چارواکو تل د افغانستان د دریس په ملاتړ سره ویلي دي چې د پاکستان لخوا د ترګري پر ضد په مبارزه کې باید نور کار وشي. د ده په خبره لکه څرنګه چې پاکستانی وسلوالې ډلې په پاکستان کې دننه په عملیاتو کې په نخه کیږي همداسې باید د پاکستان پر ځمکه افغان طالبان هم په نخه شي او د ښه او بدو ترګرو ترمنځ باید توپیر ونشي. خو کارپوه سمی یوسفزی وایي اوس حالات بدل شوي دي او د ده په خبره د تنخ کاری چې د راحیل شریف سره په ملاقات کې به امریکا پر پاکستان فشار راوړي چې پر خپل ځمکه د افغان طالبانو پر ضد عملیات وکړي.
ځکه چې امریکا اوس پاکستان په دې باور کړی ده که پاکستان د طالبانو خلاف په پاکستان کې اقدامات کوي نو هغوی به واپس افغانستان ته تښتي او دوی دا فکر کوي چې افغانستان کې تښتېدو صورت کې دوی په خپلو ګروپونو وېشل کېږي یا کمزوري کېږي نو ممکن دوی د داعش طرف ته ولاړ شي یا نورو دهشتګردو تنظیمونو سره تعلق وساتي. نو داسې غټ توقعات نشته دی چې که امریکې ته د جنرال راحیل سفر کوي او هغه به پاکستان او د افغانستان متعلقاتو کې یا د طالبانو متعلق د پاکستان په پالیسي کې کوم ستر بدلون رامخته کړي.
سمی یوسفزی زیاتوي په افغانستان کې د نو وسلوالو ډلو له راپورته کېدو سره د سولې خبرې د تیارې پر لور روانې دي او ښکاري نه چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو خبرونا تا او گوا گستی او دن کو وس ہم دا سی ریپورتونا دی چرے خبر پختون کو او قبائلی سیمو پا زنو برخو کی خلق په مذهبي بنیادونو خپل ماشومان ته د پولیو د څاسکو ورکول نه انکار کوي. په دغه غړا زموږ همکار شاهین بنیری د پېښور کې د دینی عالم او پېښور یونیورسيټي استاد ډاکټر قبله یاس سره خبرې کړي او په سر کې یې ترې پوښتلي چې د ماشومان د روغتیا په اړه د اسلام احکامات څه دي. نو نوموړی وایي
اسلام خو بالکل دا حکم دی کی سمرہ حفاظتی تدابیر استعمال دے شی اب استعمال ہی او علاج کو علی وی دے کلا مرض راشی او دے مرض نہ دے بچ کی دو دے پر تدابیر چ کم دی دا ہم دمرا ہم دی دمرا دے مور پلار او دے معاشرے ذمہ داری دا تخلو بچو کو حوالہ نو کدی پولیو کو حوالہ سو والدین تخلو بچو بنا کوی بچو تا دے پولیو پتے نور کری دا پا حقیقت کے دے دے اسلام تا زدیو قدم آمد
خود در دینی علمان یا مولان صاحبان پا جماعتنو کی پا خپل و خطبو کی پا زن سمو کی خلق منی کئی چی تاسو دا مور کوی او دیل بیلا بیل نمون ور کئی پا دے اڑا سوائے تاسو
دا بس بدبختی دا زمانگا چی زنا علمان دا سے موجود دی چی آگا دین میں تفاظونا خبر ندی حالانکہ جید علماء کے کم دے عرب دنیا دی یا زمون پا پاکستان کے ہم پیر غٹ علمان کے کم دی لکا مولانا شیر علی شاہ مرحوم چاہ اس حق پورے سے دے چاہ پا علماء کی بالکل یو دیر انتہائی احترام وار انسانو اور شیخ حسن جان چاہ بالکل گرد ملک کے دے احترام پہچانا کم نو ان ٹولوں دا لازمی قرار کرے وا یہ بچوں تو بڑے پولیو خطرے رہتے
بیا ډاکټر صاحب کوم خلک چې د پولیو په ټیمونو کې کار کوي زنانه کار کوي د سکول زده کوونکي کار کوي ډاکټران کار کوي به پغی باندې بریدونه کوي او دی له هم د اسلام نوم ورکول کوي چې نه دا خلک یو غیر اسلامي کار کوي د دی وجل چې دی دا روا ده تر اوسه پر ډېر خلک وجل شوی دي
دا چې څوک دا وجل کوي دا بالکل اقدام قتل مرتکب دي او ریاست ته پکار ده چې د دې خلاف اقدام قتل کاروي.
تاسو د مذهبي علمو د پېښور یونیورسيټي د دنیا تو د څانګې استاد قبل یاد صاحب خبر اوریدلې. له دوی سره زموږ همکار شاین بنری مرکه کړې وه. اوریدونکو، قاضی داود شاه د ملکن بټخیل سره تعلق لري. په یولسم ټولګي کې سبق وایي. د شپاړس کالو په عمر کې یې یو ناول لیکلی او هم چاپ شوی دی. د ده په وینا چا ورسره څه خاص مرسته نه ده کړې، خو بیا یې هم خپل کوشش جاری ساتلی او بل ناول یې هم چاپ ته تیار دی. تفصیل د محمد عمران په دې رپورټ کې اورو.
قاضی داود شاه مې نوم دی، بټخیل اوسیدونکی یم او فیډرل ګورنمنټ کې سبق وایم، فرست ایئر آرټس.
قاضی داود شاه د خیبر پختونخوا ملکنډ ضلع د سوخنورې خاورې سره تعلق ساتي. په یولسم ټولګي کې سبق وایي. کله چې عمر شپاړس کاله و نو د اردو ژبې یو ناول ادول اعظم چې درې سوه او اته ویشت پاڼې لري لیکلی او چاپ کړی دی. د خپل ناول په اړه قاضی داود شاه وایي چې دغه ناول یې په خپل سر لیکلی او دې لړکې ورسره چا څه قسمه مرسته یا لارښودنه نه ده کړې. د ده په خبره چې بل ناول هم تیار دی او ډېر زر به هغه چاپ ته کولای شي.
ادل اعظم دا دواړه په اصل کې د عربی الفاظ د غټ گمراه او دا لکه دې دا چې ما لیکلې دي دا په گمراهانو یا په ګناګارانو باندې لکه موضوع یې دا غلط. 2013 کې مې دا لیکلې او په ورځو کې زما عمر چې دی 16 سال.
د قاضی داود شاه پلار قاضی انوار الحق سوک چې په بټخیل بازار کې د دوایانو دکان لري وایي چې هغه د کتاب د چاپ پورې د دې کتاب نه خبر هم نه و.
چې د سکړې د خپل د یو تخلیقي د خپل د زمانه پدې کې هیڅ سره نه دی اړیس. د بچو د صلاحیتونو خو قدر پکار دی. ما په خپل د داود شاه او سردار زای نه ده کړی، اوس په خفه يم چې ما ته چا ویل دی دغه کاوه.
د ناول په اړه د اسلامي کالج پونتون د اردو سانګي چیرمن ډاکټر اظهار الله اظهار وایي چې د دې کردارونه د دې خاورې د ټولنیز ژوند کردارونه دي او کدا زلمی لیکوال لږ خواریو کې نو په اردو ادب کې لوی نوم ګټلی شي.
دغه خغلی چې کوم د ناول لیکل دی په هغه کې کردارونه داسې دي چې زمونږ د معاشرې نه راټوکېدلې دي او زمونږ کوم رښتې چې د رویو په سطح باندې کوم استحصال جاری ساتي او د هغې هغه ترتیب بدلوي. دا ټول سیزونه پکې دی. خغلی ډېر په ښه طریقې سره روستې دي. دا ابتدا د دې خبرې دلیل دی چې انشاءالله دې لږ غونډې خواري هم وکړي د ناول مطالعو کې په انګریزي کې اردو کې نو د سلسله به نور هم مضبوط او مستحکم شي.
د ډاکټر اظهار الله اظهار په وینا چې تخلیقي صلاحیتونه د لوی سختن ورکړه ده، د کومې لپاره چې نه د عمر قید شته او نه د خاص زده کړې ضرورت، ولې هر یو لیکوال د خپل چاپېریال نه قصې راټولوي او فنی شکل ورلور کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کوم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه وروستۍ شیبو تر رسیدلې دي او وخت شوه دې 3 منټه کم شپږ بجې. نو له احمد شاه زمي با وروستۍ لند خبرونه وورو.
په فټاک د اصلاحاتو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د جوړ کړل شوی کمیټي په ضد د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او د وکیلانو سازمان د نومبر له 14 د احتجاجي تاریخ پیلولو اعلان کړی دی. د فټا مشرانو د وزیر اعظم لخوا پر جوړ شوی کمیټي نیوکه وکړه او زیاته کړه چې په دې کې له فټا او خیبر پښتونخوا سره هیڅ قبایلي مشر یا سیاستوال نه دی اخیستل شوی. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي لنن څخه په ټوله صوبا او قبایلي سیمو کې ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو درې ورځنۍ مهم پیل شو چې په ترڅ کې به 1.5 لک ماشومان ته څاڅکو ورکول کیږي. د افغانستان د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د زابل ولایت په خاکیفان ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا په یو ځانمرګ برید کې د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو والي ملامتي ټپي شوی او د پیر اغا په نوم د وسلوالو طالبان نظامي قومندان وژل شوی دی. د پېښ په داسې حال کې رامنځته شوی چې د افغان چارواکو په وینا په زابل کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړو کې تر اوسه لا بیا زیات کسان وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي دوه تر 300,000 له ډلې اته خوشي کړي چې د روان کال په سر کې وسلوالو برمته کړي وه. ملي امنیت په خبره شوي بیان کې وایي چې 15 سړي، 2 ښځې او یو تنکی ځوان یې نن په غزنی کې را خوشي کړي. د پاکستان حکومت د یوې اونۍ تر هڅو وروسته په لاهور ښار کې د یوې نړېدلې کارخانې له مبې څخه د خلکو رایستلو کار پای ته رسولی دی. په دې کارخانه کې ټول 15 کسان ووژل شول چې تر سل زیات به له مبې څخه ژوندي راوویستل شول. پاکستان او بیلاروس نن په اسلام آباد کې د مفاهمت پر 19 یادښتونو لاسلیکونه وکړل چې زیاتره د تجارت او سوداګرۍ په اړه دي. او د ترکیې رسنۍ خبرو کې چې د هیواد په سویلي سیمه ادانا کې د ښځو او ماشومان په ګډون 8 بهرنیان نیول شوي چې شک پر کېږي په غیر قانوني ډول شام ته ورسل تر څو په داعش وسلواله ډله کې ګډون وکړي.
همدې سره د مشال ریډیو د نوې ورځې خبرونې پای ته رسیږي. همدې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونې اوریدئ. شیخ خپل کوربه سره لمومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. الله پامات.